وړاندې په څو شیبو کې به د ژوند رنګونو خبرونه درته وړاندې شي، خو اوس پامو کوي د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن جمعه د پاکستان له 19 کلنې لوبډلې نه سیالۍ وګټله. د افغانستان لوبډلې لومړۍ توپهنه وکړه. په ټولو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 306 منډې وکړې او د پاکستان لوبډلې لپاره یې 301 منډې هدف وټاکله. په پای کې د افغانستان ټیم د 100 منډو په توپیر د پاکستان د ټیم ټول لوبغاړي وسوځول او د لوبي ګټون کیشول. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دفتر د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې چهارشنبه په ورځ په محضر کې د یو کس د ادامېدو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې دفتر د ویاند جیرمی لاورینس لخوا په یو بیان کې چې ریلیف ویبپاڼې پرون خپره کړې وه، ویلي دي چې په عام محضر کې ادامونه د ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند یا مجازاتو بڼه لري. د طالبانو د ټولګټ وزارت د ترافیکو پرمخ د سالنګونو د لوی لارې د بیرته پرانستلو خبر ورکړې. د وزارت ننجومې په یک خپل ایکسپانه کې لیکلې دي چې دا لاره د دواوري د ورېدو سخت توپانونو او د لید ساحې د محدودیت لامل تیر شپه 8 بجې د ترافیکو پرمخ ترل شوې و چې نن سهار 7 بجې بیرته د ترافیکو پرمخ پرانستل شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن به سبا په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړي. د روسیې د جنوبي سیمې ګران سوادر چارواکي وایي چې اوکراین نن جمعه د دې سیمې پر مختلفو برخو د بی پیلوټ الوتکو پراخ بریدونه کړي دي. او د لبنان روغتیایی او د ژغورنې د چارواکو په وینا د بالبکه ښار په ختیځه برخه کې پر مدني دفاعي مرکز د اسرائیل په یو هوایي برید کې د دې مرکز د ژغورنې لږ تر لږه 12 کارکوونکي وژل شوي دي. تر دې برید څو ساعته مخکې د سوریې دولتي رسنۍ ویلي دي چې پر پلازمینه دمشق او شاوخوا سیمو یې د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي.
د ژوند رنګونو پروګرام ته شرغلاست. نن جمعه 1/1/1555 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پور ته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه کم 2 کاله کېږي چې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل سوي دي. السلام علیکم او وخت مو په خیر. د ژوند رنګونو پروګرام کې د همدغو نجونو پر وضعیت خبرې کوو چې تر هر چا مخکې د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو ښکار سوي دي او لا هم پر دوی ډول ډول نور محدودیتونه لګول کیږي. اوس اندېښنه دا ده چې څو کاله وروسته به په افغانستان کې ښځینه ښوونکي، ښځینه ډاکټرانې او نور کارکوونکي نه وي، ځکه له ښوونځي او پوهنتونونو د دوی د فراغت مخه نیول سوې ده، خو پر بدیلو لارو یې ورته سوچ نه دی سوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې تر 2030 میلادي کاله پورې له 12,000 څخه د زیاتو ښځینه ښوونکو په تقاعد سره به په افغانستان کې د هغوی لپاره کوم بدیل نه وي. د ملګری ملتونو د دغه سازمان یو نوی سروې شي چې د طالبانو تګلارو په افغانستان کې د نجونو زده کړو په اړه د کورونا یو نظر هم د پخوا په نسبت بدل کړی دی. پخوا به زیات کورونا یو د خپل لونو او خويندو د تعلیم د بیا پایل غوښتنه کوله، خو اوس پر رسنیو لګول کېدونکو محدودیتونو ته په پام سره خلک په دې اړه خپل اواز هم دومره نه پورته کوي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو له ډاره او په هیواد کې د نرواکۍ نورمونو د موجودیت له کبله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل سوی دی. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو له کبله نجونې په کورونو کې له زور زیاتي، په وړوکوالي کې له ودولو او نورو ټولنیزو ستونزو سره مخامخې دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د روان کال د جولای پر 3 په یو راپور کې ویلي و چې نږدې 40% افغان ماشومان له سختو رواني ناروغیو، ننګونو او خپګان سره مخامخ دي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې تر 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10 ځلې لوړه ده او 15% نور بیا ژور خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې د نورو لاملونو تر څنګ په افغان ماشومانو کې د شدیدو روحي او رواني ناروغیو یو لامل له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم د طالبانو د حکومت بندیز بللی و. طالبانو له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال د برابرولو خبره کړې، خو تر اوسه یې خپل تعریف نه دی وړاندې کړی چې په تعلیمي او تحصیلي ډګر کې کوم څه خراب وو او دوی به څه ورسموي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې تر ډیره له تعلیم او تحصیل د بې برخو سو نجونو د ژوند پر اړخونو تمکیج او چې تر ډیره رواني ستونزو څخه کړیږي. بیا هم ګڼې نجونې توانېدلې چې په خپلو شخصي نوښتونو سره په آنلاین بڼه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او ډول ډول فشارونه پر ځانونو ومني. په ځینو مواردو کې ځینې کورنۍ مجبوره سوي چې د خپلو لوڼو او خویندو د تعلیم او تحصیل د دوام لپاره نورو هیوادونو ته کډه وکړي. اوریدونکي هم کولای سي چې د سټوډیو دوو شمیرو ته زنګ راووهي. یوه شمیره د 00 22 11 24 501. شمیره بیا تکراروم: 00 24 22 11 24 501. بل شمیره د 00 24 22 11 24 601. شمیره بیا تکراروم: 00 24 22 11 24 601. د واتس اپ شمیره مو هم فعال ده چې نمبر یې د 00 24 02 3 00 8 11 11. د واتس اپ شمیره بیا تکراروم: 00 24 02 3 00 8 11 11. په څو شیبو کې د ژوند د رنګونو د پروګرام له میلمنو سره خبرې کوو.
azadiradio.com
بیا هم د ژوند د رنګونو پروګرام ته شرغلسته. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي په افغانستان کې یو محصله سرایا خان، په جرمنی کې د پانتون استاد وحید الله زغم، د غرس تخنیکی همکار هڅه کوي چې د پروګرام بل میلمانه پښتنه پوپل استډیو ته روخ کړي. په پیل کې سرایا خان، تاسو ترازو له تعلیم او تحصیل به برخې پات انجونی نن سبا په رواني لحاظ څومره زیانمن سیوي دی او څه غالي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هلی سلام ستاست د ردی از دو تور او دیدن کو تا در نو مل منو تا ان شاء الله تول روغ جو رو سیګی من نه ستاست د بلن د تعلیم په برخه کې خبرې وکړو. د کومې ورځې نه چې تعلیم در ودی باندې شوی نه دي، چې یا انجن نه شي کولای چې تعلیم ته لاسرسی ولري په ازادي په ازادانه ډول باندې. البته د مکتب هم نه واسه چې د شپږم سنس خبرې ستاسو د دوی نه شي کولای چې مکتب ته لاړ شي. هم پونتون در ودی چې په دې باندې من شوی دي دا ولا یو روحي فشار دی چې په دوی باندې راغلی. دا هغه وخت څخه تر اوسه پورې تقریبا دغه د څلورم کال را روان دی. نسې کومه واضح خبره نه کېږي، کومه واضح تګلاره وجود نه لري چې مونږ داسې پوه شو چې آیا مونږ دې ته امیدوار واوسېږو چې په راتلونکي کې دغسې یو کار بیته کېږي، یا د مکتب دروازې خلاصېږي، یا هم د پوهنتون دروازې، یا د وظیفې لپاره چې په ښځو باندې دونه بندیزونه لګېدلي دا به لرې کېږي. نسې کوم تګلاره نشته. نو دا خپله چې د مکتب دروازه په دوی باندې بند شو، تعلیم ته دوی په ازادي ازادانه ډول لاسرسی نه لري. دا یو نوی فشار دی. دا ورځ تېرېږي، دغه ورځې چې تېرېږي د دې د ژوند چې تعلیم څخه لرې پاتې کېږي، نه خپله د دوی په روحیه باندې تاثیر کوي. دا خپله د دې شاید حال پاتې شوی یم. زیاتره انجونې داسې دي چې د مکتب څخه یې په یو لسم سنف کې، په لسم سنف کې، یا دولسم سنف کې په دوی باندې مکتب بند شو. د هغې څخه وروسته د دوی کورنۍ دې وخت له دوی نمزد کړي دي. زیاتره انجونو نه مونږ خبر یو چې اوس ودونه به کړي. د پوهنتون جینکیانې زمونږ خپل سنفیانې چې اوس زیاتره ودونه کړي دي. یعنی مطلب د دې سره دا چې زه وایم هغوی نامزد دي، واده ودونه تر اوسه پورې شوي، مونږ ته نه خبر یو د ټولو ودونه شوي. نو دغه شیان چې دا په ژوند کې اصلا هم تاثیر لري، چې مکتب دروازه بندي، پوهنتون دروازه بندي، ته درس نه شي کولای چې لاړ شي، یا هم یو هدف ته ځان ورسوي. نو هدف چې هدف نه لري، یا په ژوند کې د تعلیم دروازه په تا باندې بندېږي، یو بهانه په خوا چې دا د کورنۍ لپاره همدغه و چې زیاتره به چې پوښتنه کېده چې ولې د لور نه ورکوې، یا وخت یې رارسېدلې ده ولې دانه نامزد کېږي، یا لور به یې ورته ویله چې زه اوس غواړم درس ووایم، یا هم خپله کورنۍ به د دې ځواب ورکوله. نو اوس د دغې ځواب هم نشته. دغه ځواب چې ده، یعنی مطلب چې د خپل لور غواړم چې کېنم دا درس ووایي، اول پوښتنه دا کېږي چې د مکتب نشته، پوهنتون نشته، تو څه شی کوې چې دا جنۍ پرېږدي چې پاتې شي؟ نو وخت یې رارسېدلی چې دا جنۍ ورکړي. نو د کورنۍ لپاره هم اوس بانه نشته، د جنۍ لپاره هم بانه نشته. نو دې لپاره اوس د سن ودونه چې ورته وایي، هغه ودونه ډېر زیات شوي دي. ودونه سره سره د جنکیانو باندې په روحي لحاظ زه خپله شاید حال پاتې شوی یم چې زیاتره جنکیانې مې لیدلې دي، تکلیف اعصاب پیدا کړی دی، نور تکالیف داسې ډېر تکلیفونه دي چې دوی په دې کې اخته شوي دي. نه شي کولای چې د کوره ووځي، زیاتره خپل درسونو ته چې فکر کوي ژاړي، یا خپل کتابونه چې ګوري ژاړي، یا د مکتب کالي چې ګوري دوه درې ساعته ورته ګوري ژاړي، یا هم یو بله معامله دې سره کېږي. نو مشکلات دا د روحي فشارات، د ژوند فشار، د امنیتي، د اقتصادي، دا فشارونه ټول د افغانانو په ژوند کې شته. نو خو دوی په سر باندې بندېږي، نو دا هم یو فشار دی په دوی باندې.
ډیره مننه. پښتنو پوپل هم را سره ده. پښتنه جانې، ستاسو نه به دا پښتنه وکړم چې آیا په افغانستان کې هغو نجونو ته چې له تعلیم او تحصیل به برخې دي د ژوند لپاره کومه هیله پاتې ده؟ پښتنه جانې، زموږ آواز اورئ؟ استاد، آواز موږ ته نه راځي، کېدای سي مایکروفون مو بند یا بل ستونزه تخنیکي همکار به بیرته تاسو ته زنګ ووهي. ښاغلی زغم، تاسو ته راځو، تاسو چې وضعیت څاری په افغانستان کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تاسو تدریس کړی دی، اوس چې وضعیت ګورئ څه احساس کوئ؟
سلامونه تاسو ته، د پروګرام میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. په ډېر تاسف سره ویلای شم چې افغانستان کې کوم سیاسي او ټولنیز بدلون چې راغله 2020 کال کې، نو په دې کې په مختلفو برخو کې ستونزې رامنځته شوې چې تر ډېره حده پورې د ښځو د حقونو په برخه کې موږ ډېرو جدي تغییراتو شاهدان یو، اما یو شی موږ ورته متوجه شو، په ښځو د زده کړو په برخه کې بندیز چې کوم دی د طالبانو د لوري، دا یعنې اوس د درې کاله موږ نشو ورته ویلی چې دا درې کلن بندیز دی. دوی په خپله لومړنۍ دوره کې هم همدغه شرایط حاکم کړي وو، او د شلو کالو په جریان کې په هغو ساحو کې چې دوی ته کنټرول لاندې وې، په هغو ځای کې هم د نجونو ښوونځي سوځول کېدل او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېده، البته د شپږم ټولګي نه پورته. او کله چې دوی افغانستان ټول ته کنټرول لاندې راوست، هغه دی موږ یوینو چې دغه خپل فکر یې په کاملا په افغانستان کې په ټولو ځایو کې عملي کړی. نو دغه شرایطو واقعا هم د افغانستان د ښځو په ژوند باندې ډېر منفي اغېز کړی. موږ مختلف راپورونه اورو، ښځې او نجونې د رواني مشکلاتو نه کړیږي، په همدې شکل د خودکشۍ پیښو په اړه باندې مختلفو اوقاتو کې راپورونه ورکول کېږي. نو چون انسان چې دی طبعا امیدونه لري د یو ښه ژوند دپاره، او کله چې انسان خپل امید د لاسه ورکوي، دا طبعا په یو شکل باندې موږ وژنه ورته ویلی شو. یعنې دا اوس هم که څه هم په افغانستان کې ښځې ژوندۍ دي، اما دا چې دوی خپل اساسي حقونه نه لري، د زده کړو او د کار اجازه نه شي ورکولی، او عموم کې فضا په دوی باندې په یو شکل باندې شوې چې دوی حتی په اسانۍ باندې نفس نه شي اخیستلی، د دوی غږ اورت بلل کېږي، او هغه قیودات نور شي، مثلا کوم ځایو کې چې دوی د کار حق لري، په هغو ځای کې چې کوم قیودات پرې باندې وضع شوي، دغه ټول شرایط همدې ته آماده کوي چې ښځې د روحي او رواني لحاظه متاثره شي او وکړيږي.
ډیر مننه پښتنه جانې، که زموږ آواز اوري، له تاسو هغه پخوانی پښتنه بیا تکراروم، هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل څخه په افغانستان کې به برخې پاتې دي، دوی د پاره د ژوند کومه هیله ور پاتې ده؟
سلامونه تاسو ټول ته، ښه چې زما آواز تاسو ته رسیږي.
اوس هم دې مهرباني،
دا خو ډېر یو ګواښونکی حالت دی چې په افغانستان کې د ښځو تعلیم باندې درې کال کېږي چې زموږ د افغانستان ټول نجونې د تعلیم او بې تربیه پاتې دي. باید دا نجونې په مکتبو باندې ډېر ټینګار وسي چې دا مکتبونه لاسې اول شخص زما خپله درسونه چې دي ټول نیمګړي پاتې دي. کېدای شي زه زما سره خپله همداسې فکر راسره دی چې اوس که چېرې مکتبونه علاوه زما درسونه به ټوله پای ته رسېدلي وای، مکتب به مې خلاص کړی وای، د پوهنتون دوم درېیم کال به مې وای، خپل تحصیل به مې ټوله رسولی وای. باید ځکه ټول نجونې داسې یو هیله لري چې باید یو مکتب ته ولاړ شي، یو درس ووایي، خپلو هیلو ته ځان ورسوي. دا ډېر د نجونو پر رواني حالت او باندې دا ډېر اغېزه لري. باید د نجونو مکتبونه لاسي
هغه نجونې چې په کورونو کې دي، هغوی نسي کولی چې خپل تعلیم ته په یو شکل دوام ورکړي په کور کې؟
هغه څه خو کولی سو، خو ځینې مثلا کورنۍ اجازه نه لري چې دوی په آنلاین ډول باندې درسونه ووایي، نه دونه یو وس توان لري چې مثلا دوی په آنلاین ډول باندې خپلو درسونو ته ادامه ورکړي. نو نشي کولی چې درس ووایي، که چیرې مثلا مکتبونه لاسې دوی کولی شي مکتب ته ولاړ شي هلته درس ووایي، په آنلاین ډول خو هر څوک درس نشي ویلی.
ډیر مننه سرایا خان، تاسو له نورو نجونو سره په تماس کې یاست، ځینې په آنلاین باندې خپلې زده کړې کوي، د دوی د تجربو په اړه کراته وایست چې دا هر څه یې څنګه سمبال کړي دي. لکه مخکې چې پښتنې په پل یادونه وکړه، ځینې کورنۍ ممکن دا اجازه خپلو لوڼو ته ورنه کړي د آنلاین زده کړو.
زما په خیال چې کچته یو کورنۍ غواړي خپل لور ته د تعلیم اجازه ورکړي، هغه په هر صورت کې کولای شي چې اجازه ورته ورکړي، که هغه آنلاین وي که حضوري یا رقم شي. مشکل دا نه شته چې بیا ته آنلاین درس وایي که نه، بیا حضوري درس وایي، دا شیان بیا په کې نه مطرح کېږي. غټ سوال دا دی چې یعنی مطلب زیاتره کورنۍ داسې ده چې بیا انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، صحیح اقتصادي وضعیت د هغوی صحیح نه، یا هم دغه نوي سیسټمونه چې څه شي د آنلاین لپاره پکاري د هغوی سره دوی بلد نه دي، یا هم خپله دا جنکیانې دونه نه پوهېږي چې په کوم طریقه باندې په کوم سیستم باندې ځان ته اپلای وکړي، په کوم لینک باندې لاړ شي، کوم اسناد یا کوم شیان ورته آماده کړي. دغه مشکلات شته، په دې کې زه دوی سره یم. واقعا دا مشکلات په افغانستان کې شته، یعنی موږ نه شو ویلی چې سل په سلو کې د افغانستان ټول جنکیانې په آنلاین سیستم باندې پوهېږي. زیاتره جنکیانې داسې دي چې په آنلاین سیستم باندې نه پوهېږي، اپلای کولو باندې نه پوهېږي، ځان ته نه پوهېږي چې په کوم لینک باندې لاړ شي، ځان ته هغه کور چې دوی ورته ضرورت لري، کوم پونځی یا کوم پوهنتون چې ده، چې دوی ورته لاسرسی پیدا کړي په اسانۍ سره، دوی نه شي کولای ځان ته اپلای وکړي. خوب خوشبختانه خوشبختانه په دې کې بیا ځینې جنکیانې داسې دي چې کوم دې حالت کې هم لکه ما غوندې، ما د ایس کلم دا په ځان باندې نه منلی، نه دی منلی، نه مې دا قبوله کړې ده چې زه به بې درس پاتې کېږم، دغه شپې ورځې زه به بې درس تېروم. ایس کلم په ځان باندې نه دی تېر کړی. د کومې ورځې نه چې کوم باندې د پوهنتون دروازې بندې شوې، زه خپله یو دا جنکیان نه وم چې غوښتل مې تر ماسټري کچه پورې خپل تحصیلات وکړم، او زما کورنۍ هم زما تر شا ولاړ وو، هغوی هم غوښتل چې زه تر ماسټري پورې ځان ورسوم. خو بدبختانه زموږ د پوهنتون په اخرنۍ کلونو کې، په اخرنۍ سمستر کې وو چې طالبان راغی، نو زموږ په مخه د تعلیم دروازې بندې شوې. ماسټري ته مې غوښتل چې اپلای وکړم، هغه هم موږ پاتې شوم. خو په دې جستجو ما لینکونه به مې لایټل، په ګوګل کې به مې سرچونه کوله، ویډیوګانې به مې لیده، په کوم طریقه باندې کولای شم چې دې ته لاسرسی ولرم. خوشبختانه خوشبختانه ومې کولای شول چې یو د آنلاین سیستمونه باندې په یو پوهنتون کې چې آنلاین ماستري وو، هغې ته مې اپلای وکړه، خپل اسنادونه مې ورته پوره کړه، په کوم سیستم باندې چې غوښته هغوی هغه طریقه مې ټول زده کړه. اول مې وکتله چې څه رقم اپلای کېږي، دا ټول سیستم، دا ټول پروسیجر، ټول کار ما خپله وکړه. ورور مې راسره و، راسره مرسته وکړو، هغې ته مې اپلای وکړه. خوشبخت انا ورته سلیکټ هم شوم، اوس کولای شم چې خپل مصاري په ځادانه ډول باندې په خپل کور کې په ناسته باندې وکړم. که څه هم د تعلیم لپاره انجن اجازه نه لري، خو بیا هم که چیرې ته دوی کوشش وکړي، هو وړي د کوشش په مقابل کې اتمن یو شی پسې چې ته ګرځي، اتمن هغه تا ته رسېږي، ستا لاسته یو وخت نه یو وخت رسېږي. صحیح ده، مشکلات ډېر زیات دی، ناممکن هم درته ښکاري. کله کله داسې شوې ده چې زه خپله دې ته آماده شوی یم چې د هر شي نه لاس واخلم، ځکه چې د آنلاین سیستمونه باندې چې څونه ته سرچ کوې، غونډه ستا ذهن اوبه کېږي، زړه دې اوبه کېږي. که چېرته ته پهی نه پوهېږي، نو ته نه پوهېږي چې په کوم لاره باندې لاړ شم. ژړلې مې هم دي، خفه هم شوی یم، دې ته برابر شوی یم چې لاس دې نه واخلم، نور به بس به مې تعلیم به نور نه شم کولی، پوهنتون ته لاسرسی نور نه لرم، مستري به رانه پاتې. خو نه، بیا هم بله ورځ مې داسې فکر کړی ده، نه کېدای شي نن مشکل دی، سبا ته به په یو شي باندې به پوه شم. یو دوه ځل مې اپلای وکړ، دا شاید هغه اپلای سیستم باندې صحیح نه و، یعنی داسې نتیجه مې وانهخیستله، خو په دې سیستم باندې پوه شم. بل ځل مې چې اپلای وکړه، پې سلیکټ شم، اوس کولای شم په ازادانه ډول باندې خپل مستري وکړم. خو که چېرته جنکیان وغواړي، ځان ورسوي په هر طریقه باندې کولای شي.
ممکن تاسو ته ستاسو د کورنۍ د خوا دومره اجازه وي چې تاسو آنلاین زده کړې کولای شئ، لکه مخکې چې پښتنې په پل یادونه وکړه، ځینې کورنۍ ممکن خپل لوڼو ته دا اجازه هم ورنکړي.
شخصي دا خبره کوم، دا ما سر دی، تاسو خپله پلار هسته، زه یو لور یم، زه پوهېږم چې یو پلار خپل لور ته دې ته اجازه ورکوي چې حضوري لاړ شي، بچیاو کې پوهنتون کې کښېني، درس وایي. نو هغه پلار په یو صورت همداسې نه شي ویلی چې په آنلاین سیستم کې زه درته اجازه نه درکوم. پوهېږم په یو مشکل کې، په یو خبره کې زه دوی سره موافق یم. شاید چې کورنۍ اقتصادي مشکلات ولري، کورنۍ چې ده هغې ته د دې زمینه مسایل شي کولی چې انټرنیټ دوی ته وړیا ورکړي، یا هم هوشمند موبایلونه یا سیستم ورته برابر کړي، یا لیپټاپ ورته برابر کړي. تومنو کې کېدای شي چې مشکل وي، خو دې نه پوهنتون کې پوهنتون ته د پرېږدم، په آنلاین سیستم دې نه پرېږدم. نو دا خو عقل نه مني چې یو لور چې کولای شي چې پوهنتون ته لاړ شي، نو هغه په آنلاین ډول باندې هم کولای شي. خو دا پرېږدي، ډېر ښه راځي چې ته نه په کور زمانه ما اقتصادي مشکلاتو د وجه نه شاید ورته اجازه ورنکړي چې موږ نه شو کولای دستا د آنلاین سیستم د مصارف موږ نه شو برابرولی دلته. نو دغه یو مشکل دی چې شاید چې خو زما کورنۍ ماشاءالله الحمدلله شکر ما پسې دوی سپورت را سره سره زما شاته دوی ولر دي هر څه کو چې ونم دی راته کوي د هر شي زمينه راته مساعد کړي دا زما خپل دی زیات دې څه خپل کوشش کوم ځانو راځم نو که چېرته انجن ځانو راځي کولی شي ورسه ان شاء الله
ډیره مننه یو اوریدون کې تورزو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی د اوریدون کې تماس رخصه وي د مهرباني وکي ازادي رادیو د ژوند رنگونو پروګرام په افغانستان کې له تحصیل او تعلیم څخه د به برخه وکړو سو جنونو د وضعیت په اړه خبرې کوو مهرباني وکي
سلام علیکم جوړ په خیر سلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني
ډیره مننه او سلام د هلمند د خدای سلام زبردست وای ما چې طالبان نه کې شونځي بند کوي دې په دې کې خو ستونزه نسته شریعت په لای کې د شریعت کوم کې هر چاته د شریعت په خبر حق ورکو سوې دې په چې دې چا د شریعت څخه خسر ولاړونه وکړه بس چې د شریعت پر فضا کې مش په دې راځي و چې دې دا شونځي بند کوي دې نو موږ دې خوشاله خو شریعت نه لري په دې کې هر څوک هر څه چې هغه سي نن ته یو شعر کړه چې زما ټولې شیدې د باندې راوځم چې هغه مکتب ته نو ځکه کتاب نه وایي نور هڅه کوي چې د دکاندار سره په خوا بلس مخ کړځه د یو څه ماځ د بغرا کړې ده یا په اړه مې پر ځان چولې ماسکه و خړې دي یا څه ګټه وکړل یا د کور مرابس چې توازن د شسړې مو د شریعت نظام راوستل یو ته ډیره کم تشریح کولای نه چې شزې راوځي ما د شریعت په قوانینو کې ورته ګوره چې د شریعت څخه مخالفه نه وي نور هر څه چې هغه اجازه ستاسو ته چې وکړل د شریعت څخه مخالفه هغه حق چې شریعت کې ورکو وسوې د یا حق چې په شریعت کې ورته تاسو یې هغه پر جاري کړو چې موږ خوشاله یو دا شریعت ډیر اسانه شی دی خو دې ځان ته سخت کړی
ډېر مننه ستاسو نظر هم ووریدل سو پښتني په پلتو تاسو ترزو په دې خاطر چې نیو ټلیفون مو بیا پرنيسي ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو په منځ کې دغه متفاوت دریزونه ولې تر اوسه پرې واحد سی ویني دي
ا به دا جت جن په ام باندې باید جت جره کارو سي ځکه چې د خې درې کال کې چې د جنو د خې پر رواني پر رواني ژوند باندې دا د خې ډېر یو بد تاثیر کوي ځکه ابلی خورواله چې مثلا د دې د انلاین ډول باندې درسونه ځکه موږ له سوالیانو لري په سوالیانو کې د انټرنیټ زمونه نه سم فایده کېدله چې حالت دې مثلا د انټرنیټ څخه کار واخلي یا په انلاین ډول دې درسونه وایي سوالیانو ستاسو شخصا زغپل په سوالي کم ځین وخت نه ټلیفون کار نه کوي انټرنیټ ځات وخت کار نه کوي نو موږ نس کولای چې مثلا درسونه په انلاین شکل باندې موږ درسونه په درسونو مکتبو زه باید د جنو پر مکتبو مکتبونه جوړ تر جره لاسي د امید د نور چارواکو څخه د هله د چې باید د جنو مکتبونه جوړ تر جره لاسي
بلې پښتني په پل د جنو پاکستانی چارواکو ترڅنګ جنو نور کسانو د یادونه کړي چې په افغانستان کې خپل کورنۍ نغوړي چې په خپل لونو زده کړي یا هم تحصیل وکړي ستاسو نظر په دې اړه څه دی
ځکه ځینې کورنۍ ستاسو کورنۍ ته مثلا د درس اجازه نه ورکوي خو ځینې د ستاسو کوشش کوي چې باید خلونه د تعلیم یو ځای ته ځانونه ورسوي او ستاسو کورنۍ ستاسو اجازه نه ورکوي خو کچیر د درس زمينه برابر سي شریعت سم مخکې شریعت نه سم جنګونه په دې خاطر پلنجنی نه غوښتل چې درسونه ته اجازه ورکړي وس خو شکر الحمدلله هر څه سم دي نه جنگونه ست آرام آرامي ده خو وس هر څه غواړي چې خپل لونه مکتبو ته اجازه ورکړي چې لار سي
ډیر مننه د پونتون استاد وحید الله زغم تاسو ترازلو مخکې اوریدونکو هم یادونه وکړه چې جنې وسم یا شزي وسم بهر ګرځیدل سي بازار ته راوتل سي خو یوازې نه ځای ته چې نسیت للی هغه شونځي او پونتونونه دي تاسو رائے پدې اړه څه ده
د اوریدونکو د خبرې تایید باندې موږ تاسو ته متوجه شو افغانستان کې افغانانو همیشه د خپل په اصطلاح تر د لباس او بیرون تر وتل خزینه او همیشه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې کړی دي یعنی موږ هیڅ کله نشو ویلای چې افغانستان کې چا حجاب نه دی مراد کړی او په اصطلاح د اسلامي شریعت خلاف کړنې مخکې تر سره شوې وي او په همدې شکل باندې خوانځي او فکر وکړو د جمهوریت په وخت کې هم د نجونو خوانځي د هلکانو څخه جدا وو همداسې خوونکې خزینه وي نو په محیط کې د اسلامي شریعت سره هیڅ شی په ټکر کې وجود نه درلوده او نن هم کېدلای شي خوانځي بدون کوم مشکل نه لکه سره پم چې مثلا کدي بیرون تزي په همدې شکل مدرسو تزي دینی مدرسو ته په همدې شکل کولای شي د افغاني فرهنګ او د کلچر په نظر کې نیول څه ونځي ته هم لاړ شي. نو په دې ارتباط باندې خو زه خپل فکر کوم چې په ټولنه کې هیڅ ستونزه وجود نه لري، اما د دې چې کوم بندیز د نجونو په زده کړو باندې لګوي هغه د دوی د فکری او د ایدیالوژي کې هغه سره اړیکه لري. په دې کې د طالبانو په رهبری کې بعضی کسان خپل فکری لحاظ باندې د نجونو د زده کړو مخالف دي او په مختلفو بهانو باندې دغه کار چې په مختلفو شکلونو باندې توجیه کړی.
بل زغم سب یو مخکې راپور و چې د وخت په تیردو سره اوس د کورونا یو نظر هم بدل شوی دی. د پخوا په څیر د خپل لورونو د غرض خويندو د لپاره غسل تعلیم غوښتنه نه کوي. دا تاسو ته ایدوي
دا واقعاً د تایید خبره ده، ځکه حاکمیت چې د نظام چې کوم دی هغه د عامه افکارو په جوړولو کې یا د هغو په شکل ګیری کې رول لري. کله چې مثلا میډیا کې څه ویل کېږي یا په مسجد کې څه ویل کېږي یا په اصطلاح حاکمیت څه نظر لري د یوې کړنې یا د یوې موضوع په اړه باندې، دا د ټولو خلکو د ټول ملت په افکارو باندې تاثیر کا. نو که چیرې همدغه بندیز دوام پیدا کوي او دا په مختلفو اشکالو باندې په اصطلاح د دیني نظره او د فرهنګي نظره توجیه کېږي دغه بندیز، دا بالاخره خلکو ته قناعت ورکوي په اوږدمهاله کې چې کېدای شي دغه په اصطلاح دغه مشکل وي. نو په همدې سبب باندې که چیرې دغه توجیهات چې هېڅ بې بنسټه توجیهات دي که چیرې دا ادامه پیدا کړه او د نجونو د زده کړو مخنیوی په همدې شکل باندې وشي، نو موږ ویلی شو چې په اوږدمهاله کې به هغه د زده کړو نه د سپور چې کوم هغه به په اصطلاح میزان دی د خلکو چې اوس یې غوښتنه کوه هغه به ورو ورو کمیږي.
ډېره مننه سرایا خان. تاسو تر اوسه په بهر کې ځینې بنسټونه سره چې غواړي په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابر کړي، د افغانستان شرایطو ته په کتو دغه بنسټونه یا دغه ځینې نور هیوادونه چې افغانستان ته هر کال بورسونه ورکوي دوی څه کولای شي د نجونو لپاره؟
زما په نظر دوی چې دا پخوا کوم شرایط درلوده دوی کولای شي چې اوس په دې وخت کې چې کوم بورسې دوی اعلانوي د افغان نجونو لپاره، خاص کر د افغان نجونو لپاره، داسې یو متنم دوی ورکوي. ما لیدلي زیاتره داسې ځایونه کې چې داسې سکالرشپونه شته. دوی شرایط باید چې ښکته کړي، دوی که چېرته غواړي چې افغان نجونې دې ته اپلای وکړي او لاړ شي د هېواد څخه بهر هلته درس ووایي، خپل درس ته ادامه ورکړي، نو دغه بورسې چې ده زیاتره خارجي بورسې چې ده شرایط یې دونه جېږي، دونه لوړ شرایط او لوړ ریکوایرمنټ ورته ښودل شوي چې افغان نجلۍ هغه نشي کولی پوره کړي. یا هم ورته عاجز ورته وایي، یا هم ټافل ورته وایي، یا هم داسې اسناد ور نه غواړي چې هغه ناممکن دی په دې وخت کې چې افغان نجلۍ لاړ شي سفارتخانې ته یا هم یو ځای ته لاړ شي هغه اسناد ځانته پوره کړي. نو غوښتنه همدغه ده چې دوی واقعا غواړي چې افغان نجونې سره واوسېږي، دوی هغوی سپورټ کړي، دوی شاته ودرېږي، نو هغه سکالرشپونه چې دوی افغان نجونې جنکیانو لپاره، دوی افغان ښځو لپاره یا هم میرمن لپاره دوی اعلانوي، نو حداقل هغه شرایط چې داسې په برابر په دې حالات په دې شرایطو سره چې د افغان نجلۍ لپاره په اسانۍ سره وکولی شي چې هغې ته لاسرسی ولري، هغې ته اپلای وکړي، نو دا به ډېر ورته ښه شي. ځکه چې شرایط چې څونه جېږي، اول زه خپله نشم کولی ورته اپلای وکړم، بیا نو پیدا چې دا واسه جنګیانې چې هغوی په لرې لرې ولسوالیو کې اوسېږي، یا هم هغسې ولایتونو کې چې د هغوی د انټرنیټ سیستم صحیح نه ده، یا هم مخابراتي شرکتونه هلته صحیح فعالیت نه کوي، نو دا ورته ډېر ستونزمن یو ډېر زیات به مشکل دی. خو دغه شرایط چې ښکته شي، نو شاید ټول جنګیانې وکولی شي چې ورته لاسرسی ولري، ورته اپلای وکړي.
ډېر مننه. یو اوریدونکي ته ورځو د اتل په نامه اوریدونکي زنګ وهلې د مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
سلامات علي صاحب، سلامونه تاته او د ازادي راډیو ټول محترم
استادو
کې شروع جوړ بس.
مننه. وعليكم السلام مهرباني.
قربان سم هغه خوشاله کړ، سلام ملمنو ته وامه. سلام صاحب محترم، خبره ده سده چې موږ مثال د خبرې د خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د خون پر وخت پانتونونه شونځي خلاص کړي. نو خدا پاک مهربانه دی، الله ته تم وینو روزانه ان شاء الله. دیم د سیمې دی ویل چې موږ پر مخ نه پانتونونه خلاصونه بشو، دغه شونځي خلاصو، دوی موږ زمينه ورته برابرو. نو څه په زمینی باندې به ډیر وخت تقریبا د 3 کال وته سالي صاحب محترم امر د حکومت څخه ولا غوښتنه کړې ده. بیا هم ځینې کوي چې مثال موږ د کړو ته ضرورت لرو د شوزو د زنانه ډاکټران چې دی سالي محمد سالي صاحب په جنوبي ولایتو کې ډیر زیات کم دي. خو ستامنګر خبره ده چې هغه زده کړې پرانی دي کړې، مثال د خبره هغه زده کړې ده سمې چې هغه ډاکټري دغه ستاده لپاره دغه کې ستاره دغه دا دواوی چې د خیره په دواخانو کې ستاسو نه با جان نو لرو خبر ده چې مستګی نه دي چې مثال د خبر دی لوري ذکر کړی دی نو موږ کده چې د غزمینه ورته برابر کې حکومت د دې درې کال تیر سول درې کال به زوم نو تیر زمينه باندې برابر د زمر ملک چې دی صالح صاحب محترمه چې یو ورځ مثال د خبرې د خوندو ځکه پاتېږي هغه زمر ملک شاته پاتېږي نو بیا به مجبور وي چې پاکستان او ایران مثال د خبرې نور ملکو ته دغه د پاره زو تداوی د پاره زو پکار دغه چې مثال مجبور شي هغه ورځ پاتېږي دغه ورځ باندې تیرېږي شل چې سبا خلاص کړي د حکومت صدا غوښتنه مشکړه ده بیا زمينه کو صالح صاحب محترم
ډېر مننه تاسو نظر ووریدل سو پښتني په پل تاسو ترازو آیا دا سیو هیلمندې چې په لاخره د جنو پر مخ د شوبنځي او پانتونونو دروازې پرانستل سي کې فکر کوي دا لړۍ به دغه سي دوام کوي
یا انشاءالله انشاءالله د خیره به د حکومت تقاسم داسې یو پیغامونه اورېدلې دي چې کېدای سي راتلونکي کې د انجونو مکتبونه خلاص سي او خپلو درسونه ته ادامه ورکړي ځکه ډېر مو داسې اورېدلې دي یا مو لیدلې دي چې ویل شوي دي چې راتلونکي کې موږ کوشش کوو چې د انجونو مکتبونه دې خلاص شي
ډېر مننه سرایا خان ستاسو نظر څه دی چې آیا آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نیولای شي
زما په نظر کچیر ته په داسې شرایطو کې چې په تا باندې پوهنتون باندې مکتب دروازې بندې دي ته درس ته لاسرسی نه لري هغه د درس د جریان د جاري ساتلو لپاره دا یو ښه سیستم دی چې ته وکولی شې خپل درس ووایې د ستا ذهنیت یا هغه روحي فشار چې په تا باندې هغه ټول لري شي او د آنلاین سیستم کې هم ډېر ښه ده ځکه چې انسان که وغواړي ځان رسولی شي خو دا سیستم آنلاین سیستم حضوري زمین آسمان فرق دی ځکه چې انسان حضوري یو ځای کې چې وجود اوسېږي نسبتا هغه آنلاین ته تاثیر پی کوي نو حضوري ډېر ضروري ده خو که چېرته بیا حضوري ضرورت څه نه وي ورته اجازه نه وي یا هم زمینه ورته مساعده نه وي نو آنلاین سیستم هم کولی شو چې موږ ترې نه استفاده وکړو خپل درس ووایو خپل ځان ورسوو دا انسان پورې اړه لري چې څونه ځان کولی شي چې یو ځای ته ورسوي د یو شی نه په کوم ډول ته کولی شي چې استفاده وکړي نو که ته وغواړي چې حضوري ځان ورسوي آنلاین نام د څه ته ځان رسولی شي که چېرته یو کس نه غواړي چې په حضوري کې ځان ورسوي یوازې غواړي چې په یو کلاس کې یو په سنس کې یوازې کښېني نو هغه بیا آنلاین نام استفاده نه شي کولی نو که چېرته یو انسان وغواړي نو همیشه کولی شي چې د یو شی نه استفاده وکړي سو استفاده نه مفید استفاده ترې نه وکړي خو دا انسان پورې اړه لري خو حضوري ډېر زیات ښه ده نسبتا آنلاین ته خو آنلاین په دې شرایطو کې زه وایم چې ډېر غټ غنیمت دی د یو افغان نجلۍ لپاره که چېرته وکولی شي په آنلاین سیستم باندې خپل درس ته جریان ورکړي او خپل درسونه ولولي نو دا هم یو ښه سیستم دی چې انسان وکولی شي خپل درس ولولي
سریا خان د آنلاین زده کړو لپاره انګریزي ژبه څومره مهمه ده
آنلاین سیستمونه لپاره خو آنلاین سیستم ټول په انګریزي ژبه باندې ولاړ دی او که چېرته د آنلاین سیستمونه په انګریزي باندې ولاړ نه وي حضوري زه تاسو ته وایم که چېرته څوک غواړي حضوري ځان ورسوي نو که چېرته حضوري ته غواړي چې یو سکالرشپ ته لاړ شي یا هم یو پوهنتون ته لاړ شي د هېواد نه بهر لاړ شي هغه کې هم بیا ضرورت د انګلیسي لپاره ډېر زیات دی انسان وکولی شي چې بیا ځان ګامیا کې هغه د هغوی شرایط پوره کړي نو آنلاین سیستم لپاره د حضوري لپاره دواړو ته انګلیسي ضرورت ده ځکه چې دا ټول سیستمونه په انګلیسي باندې روان دي او خصوصا دغه موبایل اپلیکیشنونه چې دي دا ټول آنلاین سیستمونه چې دي دا ټول په انګریزي ژبه باندې ده نو انسان موږ ته زیاتره همیشه ټول ته وایم چې انسان هله خپل دونه کولای شي چې خپل ځان دی یو مشکل او بس دې دونه انګریزي خو زده ولري نو کورسونه خو اجازه شته دی چې نه کېنه کولای شي چې ورته لاړ شي دې ته لاسرسی ولري نو درسونه دی وایي ځان دې لږ دره خو بیدار کې زیږ دره ته ځان باندې فشار دی راوړي یو شی دې زده کې چې تاسو کولای شي په آنلاین سیستم باندې هم ځان ورسوي یعنی انګریزي ورته ډېر زیات مهم دی که چېرته انګریزي درته زده نه نو ته نشي کولای چې هغه مهم هدف د درس چې شه ده هغه هدف چې شه ده هغه مهم نقطې چې شه ده هغه ته بیا نشي کولای چې واخلي دا هغه درس باندې بیا په سیستم باندې اصلا ته نه پوهیږي بیا
ډیره مننه بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو نه اورینن په افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه د به برخې کړل سو نجونو پر وضعیت خبرې کوو د دې پروګرام ملمنه دي افغانستان کې یو محصل سرایا خان په افغانستان کې یو زده کوونکی پښتنه په پله او جرمني کې د پانتون استاد وحید الله زغم یو اوریدونکو پلان کې په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي مهرباني نوریدم کی استاسو تماس رخصوی دی ک څه د ویلو د پاره لري مېرمنی شه دا وریدم کی د تماس مشکل دی زموږ आवाज لکه چې ناوري شغل زغم یو زرو یو سل پنځه پنځوس ورځې کیږي چې افغانستان کې جونی تر شپږم ټولګي پورته ل نور تعلیم څخه محروم سوی دي. دا شمیره په زیاتې دوده ور سره هلی هم په مړوي کې دودی کې فکر کوي چې یو هله مندي سړی باید ولري.
ولا شخص زه خپل د دومره وخت په ریډیو سره خپل مختلف امید له څور کړای زه فکر نه کړم چې د انجونو خوانځي د اسانۍ سره خلاص شي، ځکه موږ که چیرې وګورو د طالبانو د رهبرۍ په سطحه باندې د بعضو کسانو نظرونه هغه د عصري زده کړو د انجونو د زده کړو په خاص ډول د هغو په اړه باندې د یو منفي نظر لري او دغه بندیز هم د هماغو نظر نه منشا اخلي. نو د دې نظر تغییر کیدل دا به فکر کما اسانه کار نه وي، او که چیرې شرایط په نظر کې ونیسو، شرایط خو له 1200 ورځې تقریبا په تیریدو سره هر رقم شرایط چې څوک وغواړي بیا یو حکومت منابع هم لري، پیسې هم لري کولی شي، مثلا د شرایطو د مهیا کولو په ارتباط باندې هر ډول شرایط چې هغه دوی غواړي هغه آماده کیدلی شي، هم نصاب ته په هغو شکل چې دوی غواړي په اصطلاح تغییر ورکولی شي، که څه هم شاید تغییر به ضرور نه وي، ځکه داسې موارد به شاید په نشت باندې حساب وي چې هغه د کلتوري مسایلو سره یا د اسلامي شریعت د مسایلو سره ټکر کې وي. نو دغو مسایلو ته په کتو سره د ما په نظر باندې د شرایطو مهیا کول او کلتوري بهانې دغه ټول بې اساسه دي. اصلي موضوع دا ده چې د نجونو د زده کړو سره فکري مشکل موجود دی د رهبري په سطحه باندې، او دوی په خپله په دې کې اختلاف هم لري. بعضې کسانو یې ښکاره د زده کړو نه ملاتړ کړی، اما هغه د قدرت کومه هسته چې هغه د خپل دریز نه لیدل کېږي چې په اسانۍ سره خپل دریز نه بدلوي. نو تر څو چې دا دریز بدل نه شي او د نظر بدل نه شي تر هغو پورې امیدواري شاید
زغم صاحب، خو د طالبانو په دې جګپوړو چارواکو کې هم ځینې کسان داسې شته چې د نجونو تعلیم غواړي، دوی ولې عملي اقدام نه کوي یا نسی کولای؟
فکر کوم د طالبانو هغه اصلي قدرت چې دی هغه د شیخ هیبت الله چې کومه ډله ده، هغوی داسې لوړ لوړ تصمیمونه نسی، او د وزیرانو په سطحه باندې، معینانو په سطحه باندې بعضې کسان بعضې وخت یې د نجونو د زده کړو د ملاتړ خبرې کړي، اما دوی په دې تصمیم کې رول نه لري. او اصلي مرجع د تصامیمو چې ده هغه اول کس چې دی هغه دی، او ورسره د سترې محکمې رئیس ویل کېږي چې هغه دغه تصمیم کې ورسره هغه دی هم نظره دی. نو دا د قدرت لیول د دی فرق کا وزیران او مهینانو په سطحه باندې کسان که ملاتړ هم وکړه، تر څو چې د قدرت د اصلي کس نظر په دې اړه باندې تغییر ونه کړ، تر هغو پورې د نجونو د پوهنتونونو او د ښوونځیو د خلاصېدو امید فکر نه کوم چې دغه ورکړه نتیجه ورکړه.
ډېره مننه. یو اورېدونکي ته ورځو په لاین کې، د مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
محترم، زه خو ننګرهار کې اوسېږم او معلومات زه ډېر لرم. ننګرهار کې د غونډه ورځ ګرځم، مکتبونه خو والله عالم که خوشي شي، خو دغه چې دی د افغانستان خلک به ټول پاکستان ته به منډې وهي، پاکستان ته مونږ احتیاج هم احتیاج یو، او چې دغه سه ډاکټران مونږ پیدا نه کو او دا مکتبونه نه خوشي کیږي، دا زه درته قسم کوم چې نه خلاصېږي. پوه شي، دا خو 1500 ورځې کېږي چې 1500 هم شي کنه چې دا خلک ولاکه مکتب خوشي کی، دا زه درته وایم.
بله افغان صاحب، ستاسو نظر څه دی چې دوی ولي مکتبونه نه خوشي کوي؟
دا دوی نه خوشي کوي مکتبونه، مدرسې خلاص کړې دي، مدرسې او دا غننګرار کې ننګرهار جواب کې منډی میوې سره نه وای، جمهوریت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی او لوی جماعت دغه کړه او پوښ جوړ کړه او فرمایش ور کړه او ډیر خسته جماعت جوړ کاږي کې دوی خلک داراغ لاله مدرسې جوړ کړله، مدرسې پرون نه بل پرون افتتاح دغه او پوښ لارې بندې کړې او مکتبونه نشته، دغه مدرسې به او دغه به تاسو واسته او دغه نور. و زما مور قران شریف زده لري، زما کور کې مریض پیدا شي زما مور خو هغه نشي جوړولای، پوښي چې الله صحیح دی الله به جوړ کی، خو ما ګرام په دا ډیر هغه دیني ځین کې یو قیمت به زه دی هغه به درته نه وایم چې دغه دی، خو ما ګرام هغه خپل ځای لري او دغه نور پنتونو حساب کتاب د خپل ځای لري. نو دا ول عالم که خوشی کی او نه خوشی کی، دا خلک زه پویږم زه غونډ اورس ډیر هم دي چارواکو سره ډیر د څه بلدیام لرم. پوښي ما ته کله کله وای د ورځې مونږ سره مارکه کې او د شپې زمونږ دغه کې زو ما چې نه تاسو پورې نو کوم خو کله تاسو زمونږ دغه نظرونه د تاسو د مشران ووري کچیرته لارې تراشي چې د زمونږ نظرونه پوښ خوخ کې چې د مکتبونه خوشي کې مونږ احتیاج متیاج پوښ او بس دغه مغختنه و
ډیر مننه
نه خوشي کې مختارمه
ژوندې اوسې مننه تاسو
نظر مو خو مکتبونه نه خوشي کې خوشاله
اوسې تاسو نظر مو وریدل سو پښتني په پل تاسو ترازو آیا په افغانستان کې داسې یو مرجع سته چې په خپل د غنجونې چې له تعلیم او تحصیل څخه راګرځول سوي دي وکولی سي په مستقیم ډول خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریک کړي؟
بل کولی سي چې مثلا د طالبانو سره دا ستونزې شریک کړي د سره شریک کړي د چې مثلا د غنجونې په تعلیم او داسې یو ډاډ مشترک وسوي چې کېدای شي راتلونکي کې ستاسو مکتبونه موږ هم دونه یو فکر باندې وهلي دي چې تاسو به یو ښه نمبر ورکړو چې تاسو ډېر یو ښه
بله ستاسو آواز ډېر خراب شو ستاسو آواز ما ته سم نه راځي که اوس ځای ته تغییر ورکړي ممکن آواز سم شي اوس خبرې وکړئ ستاسو آواز متاسفانه ډیر خراب دی که څه ځای تغییر ورکړي ممکن آواز مو سم سي سرایا خان تاسو ترازو د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو په وجه نه په کورونیو کې پر دغو نجونو زور زیاتی څومره زیات شوی مخکې مو دې مسلې ته اشاره وکړه نو تاسو حتمن له ځینو کورونیو او نجونو سره په تماس کې یاست
زیاتره زینو کې چې زه یعنی پوهېږم ورته لاسته لرم البته زما خپل دوستان دي داسې کورنۍ ده چې موږ ورسره رفتمر لرو نو دا یو فشار دی ډېر زیات شوی ده مثلا همدغه د ودونو فشار چې ده پخوا به یو بنه یو جنۍ درلوده چې مکتب مې خلاص شي یا هر شی چې تاسو وایئ ما وسې کړم یا هم یو جنۍ چې پوهنتون کې و بیا به بنه کوله چې پوهنتون مې خلاص شي بیا د هغې نه وروسته به واده کوم خو اوس زه تاسو ته همدغه یادونه کوم چې دغه بهنه اوس نشته یو کورنۍ چې در پوښتنه وکړي چې ته ولې واده نه کوې که تا سره چې بهنه نه وي نو ته به یې ورته څه شوې نو خو په افغانستان کې بیا سل خبرې شته دي خپله پوهېږي تاسو په افغاني ټولنه کې که چېرته یو چا ته مرکه راشي ورته وایي چې زه دا نه غواړم واده وکړم یا نامزدي وکړم اول کورنۍ ورنه پوښتنه کوي چې ستا په زړه کې څوک شته دی ستا په ژوند کې څوک شته دی په دې شرایطو کې چې ته درس ته لاسرسی نه لرې یو ځای ته نشې تللی نو ته څه شی غواړې ولې ته انکار کوي اوله پوښتنه همدا کېږي بیا د کورنۍ نه وروسته بیا خپله خپلوان د خبره کوي دا جنۍ ولې دسې ناسته ده شپې ورځې تېرېږي پې عمر زیاتېږي ورته رشته راځي ولې نه مني دغه شیان او دغه سوالونه په ټولنه کې که چېرته ته خپله ستا کورنۍ در سره ولاړ وي ته خپله هم نه غواړې چې واده وکړي په دې وخت کې چې ستا عمر نشته یا غواړې چې یو بل هېواد ته لاړ شي خپل درس لپاره نو بیا ستا خپله خپلوان په ټولنه کې چې ګرځي دوستان دا نه پوښتنه کوي چې څنګه خبره ده اوس خو درس هم نشته څنګه ته واده نه کوې دا خبرې دغه سوال چې ده دا خپل په یو جنۍ باندې فشار راوړي که چې ته وغواړې که نه ستا په ذهن کې دا ګرځي یو ورځ یو چا ته به ته ځواب ورکوې بله ورځ دریمه ورځ څلورمه ورځ بله ورځ اتوماتیکلي دا په ستا په ذهن باندې مستقیم غیر مستقیم په تا باندې تا تاثیر کوي ته خپله مې په ځان سره شکې کېږي چې ولې زه داسې انکار کوم په ما کې څه کمی ده زما په فکر کې څوک شته زما په زړه کې څوک شته نه خپله مې یو انسان ته تشویش پیدا کېږي دغه فشارات په ډېرو جنکیانو باندې ډېر شوي دي زیاتره کورنۍ دا غواړي چې خپل لورګانې ورځنه ورته وکړي یعنې په دې عمر کې ورکړي دا څه څنګه نشته زما خپل د خور سنتیاري حکومت ته کې بل چې مکتب باندې شو کوي باندې دی په یو لسن سنت کې او بیت چې دوی او وخت شو د اسنادونو لپاره چې دوی ته وویل څنګه تاسو راوړی چې بیت چې دوی مکتب ته لاړه دا غي سنتیان ټول نام ځ چي وو حالان چې دوی ډیر وړي وړي جن کې نه ټول نام ځ چي وو نو دا زموږ په خپل سترګو لیدلې حال دی چې دا چان دی شي وي د افغانستان کې بل بیا تاسو یو پښتنه وکړه حوالې کوپال څخه چې په افغانستان کې د سمرجا شته که نشته که چې د کېنې وغواړي خپل ستونزې د لوړ پوهې چارواکو سره برابر شریکي نو متاسفانه تر اوسه خو ما نه دی لیدلې د سمرجا نشته پخوا یو سوال و چې د میډیا والا به د طالبان څخه د لوړ پوهې چارواکو څخه به یې کوله چې دا د مکتب ستونزه به کله حلېږي د تعلیم ستونزه به کله حلېږي دا تاسو به کله د دې لپاره یو وخت یا مهین به وخت ورته اعلانوئ کله به شروع کېږي نو هغوی دا سوال هم پرېښوده وایي تعلیم چې د همدغه مرستانۍ ته پاتې ده نو دا سوالونه به مرستانۍ ته پرېږدو نو داسې کومه مرجع نشته چې افغان ښځه افغان نجلۍ لاړ شي خپل مشکل ورته ووایي هغه مشکل ته رسیدګي وشي هغه ستونزه ورته حل شي نو داسې یو کوم مرجع خو نشته ما نه دی لیدلې تر اوسه پورې او د دې نه وروسته ما داسې کوم امید نشته چې داسې یو مرجع به پیدا کېږي ځکه چې دوی ښځې یا نجونې په ټولنه کې هېڅ انسانان ګڼي نه
نو دې لپاره حقوق به دوی سره رقم تاکي دي ته دوی د ستونزو لپاره به لاسرسی یا هم د دوی ستونزې د حل لپاره به کوم اقدام دوی څنګه وکړي. نو دوی هغه دروازه چې د ښځو په مخ بندې لې هغه دروازې غواړي چې دوی بندې کړي.
سریا خان، تاسو چې کله خپلو ټولګیوالو سره کښېنئ یا خپلو نورو خورلڼو سره پر کومو مسایلو بحث کوئ، څه سره وایاست؟
زیاتره زمونږ بس زیاتره پخوا چې دغه و چې پوهنتون ته ځم، د پوهنتون نه وروسته به چې فارغ شم چې شی به کوم، کوم هېواد ته به ځم که نه ځم، کورنۍ راته اجازه راکوي که نه راکوي، پخوا دغه یو بحثونه و. اوس زیاتره بحث نجلۍ که دوستان هم ده، که خویندې ورونه سو، که په خپل منځونو کې سره کښېنو، او یوازې اوله سوال همدا ده چې که چېرته مونږ تعلیم ته غواړو لاسرسی ولرو، په افغانستان کې خو اجازه نشته، نو بهر د هېواد به څنګه ځو، سکالرشپ ته به لاسرسی څنګه پیدا کوو؟ نه زمونږ خپل په منځ کې چې که چېرته وغواړو مونږ دا بس زیاتر کوم، خو زیاتره انجینکیانې دي زمونږ دوستان دي، انجینۍ دوی چې خپلو بندونو سره کښېني، د دوی بعضې همدغه چې کورنۍ په ما باندې فشار راوړي، شاید زه نامزاد شم، ما پسې د مرکه راځي، زه نامزاد کېږم، د هغوی لپاره بیا ډېر زیات غمجن کېږم، ډېر زیات خفه کېږم. که چېرته یو ښه د ژوند ملګری ورته پیدا شي چې هغه وکولی شي په راتلونکي کې د دوی شاته ودرېږي، دوی ته اجازه ورکړي، دا خو به ښه وي. خو زیاتره داسې کورنۍ شته دي چې د دې نه وروسته بیا نه پرېږدي انجینکیانو ته اجازه نه ورکوي چې خپل درسونه ته لاسرسی ولري، پوهنتون ته یا مکتب ته لاړشي. زیاتره کورنۍ همدغه د مکتب په جریان کښې په جنکیانو باندې د مکتب باندې حتی دولسم صنف هم نه فارغېږي. نو دغه شیان ډېر دردونکي ده. زیاتره چې مونږ په خپل منځونو کښې کښېنو، اوس همدغه دوه بحثونه دي په افغانستان کښې، یو د هېواد څخه بهر څنګه ځم، یا هم که چېرته هېواد څخه بهر نه شم تللی نو په هېواد کښې یم، حتماً به زما واده کېږي. نو که چېرته یو ځل دوه ځل زه انکار وکړم، درېیم ځل خو زما کورنۍ ما سره نه مني. دغه دوه بحثونه په ټولنه کښې بے حد زیات شوي دي. یعنې مطلب اوس درسونه د ټولو نه پاتې، همدغه دوه
ډېره مننه. یوه اورېدونکي ته ورځو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نه سي، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام مهرباني.
سلام احمد، سلام ساستړي مې څنګه ښه بخیر همکاران څه دي تشه یا
مننه ژوندې اوسې. د پروګرام د موضوع په اړه که تاسو خپل نظر راته وایست، په افغانستان کې هغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي، هغوی خپل راتلونکي ته نه هیلې ښکاري، ستاسو نظر څه دی؟
زه سلام احمد سلام د کندهار ولایت سره ستا سره د تلیفون پر کرښه یم. ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړي. ناهیلي به چې دی نه وښي، انشاءالله خدای مهربانه دی، اسلامي عمارت ته به هم پر دې کار کوي. خو دې اسلامي عمارت ته چې موږ ګورو، د دې خبرې ته چې موږ ګورو، دوی هم پر دې کار کوي. خدای مهربانه دی، اخر به انشاءالله هیله کېږي د شریعت په چوکاټ کښې، نه د بغیر له شریعت په چوکاټ څخه، نه هغسې موږ نه غواړو، د شریعت په چوکاټ کښې که د الله رضا وه د خیر سره هیله کېږي به. د مکتبه څه موږ چاره نه لرو، د شریعت په چوکاټ کښې هېڅ چاره نه لرو. او کوم هغه خلک چې پر دا مکتب خوابجې شوي دي، صالح صاحب، دا کوم هغه خلک چې پر دا مکتب خوابجې شوي دي، هېواد یې پرېښی دي، زه ودی ته وایم باید چې ته راسې خپل افغانستان ته. د افغانستان ته ته رانه شې، زه نه یم، بل نه یا بل نه. خدای مهربانه دی، ما او تا به یو پرمختګ وګرو کړو، الله به مهربانه دی جوړ دې کړو د خیر. او یو دا یو نیم خلک خو نو داسې تبلیغات کوي چې هېواد یې پرېښی، بره داسې تبلیغات کوي، په خدای خبرې ولاکه مر دی تلیدلي یا مو د چا څه اورېدلي، مګر دوی ناکې ناکې بره تورونه تړي په ولاکه بل شی، بیا ناکې تورونه
ډېره مننه. د پامدې پروګرام کې دوه میلمانه په افغانستان کې دننه دي. ښاغلی زغم، د شریعت په چوکاټ کې یادونه اورېدونکي وکړه، دوی هم د شریعت د چوکاټ څخه بېلابېل تعریفونه لري. پخوا چې نجونې مکتبونو پوهنتونونو ته تلې، فکر کوي چې په غیر شرعي ډول تللې یا کوم څه غیر شرعي وو؟
ما خو خپله څو ځله دغه خبره یادوري وکړه، د جمهوریت په وخت کې هم مکاتب او پوهنتونونو کې نجونو کاملا د شریعت په چوکاټ کې زده کړې کړې، نجونو خپل د افغاني کلتور مطابق خپل حجاب مراتوله، او د ښوونځیو په سطحه که وګورو کاملا ټولګي جدا وو، ښوونځي جدا وو، استادانې د نجونو هغه ښځې وې. نو کوم مشکل خو موږ ته خو نه ښکاري چې د شریعت د چوکاټ نه وتلی کوم سیستم دی وو. او په بعض ځای کې مثلا په ابتدایي برخه کې، یعنې تر شپږم ټولګي پورې کښېرې ښوونځي یو ځای هم وو، هغه هم په ډېر اسانۍ سره کېدلی شوای چې مثلا هغه د کو ایجوکیشن یا د مختلف سیستم نه جدا شي. اما خبره دا ده چې د اسلامي شریعت چوکاټ شیدای ویایي د تر اوسه هغه ورته کړای نه دی خلکو ته چې دوی په کوم شکل باندې غوړي د اسلامي شریعت چوکاټ کې د مکاتب خلاص کا ته د حجاب موضوعي د مختلف ډولونو د حجاب وټاکل او د پانتونونو ماسیلینو خزینه ماسیلینو هغه عملی هم کړل حتی ورځې جدا شوې د پوهنتون کې چې کومې وي مثلا په طاقه او په جفت ورځو او په بعضو ولایاتو کې خو مخکې د مخکې ټولګي جدا وو حتی بلاکونه یې جدا وو تر دې پورې چې مثلا که چیرې امکان د دې شیانو نه وو په سیم کې ځان ځانته ځایونه ورته برابر شول یعنی هغه چوکاټ چې د اسلامي شریعت چوکاټ ورته وایي هغه د پوهنتونونو په خلاصېدو چې یو ځل خلاص شول او بیا بیرته په ډسمبر 2022 کې وتړل شول په هغو جریان کې هغه خپل د دې شریعت هم اسلامي شریعت چوکاټ هم کاملا پوهنتونو کې عملي شو اما بیا هم پوهنتونونه د نجونو په مخ باندې تړل کیږي نو د دوی څخه زه خپله په دې باور باندې یم چې دغه بهانه د اسلامي شریعت چوکاټ کې دغه بهانه دغه کاملا یوه بهانه ده دغه هیڅ کوم اساس او بنسټ نه لري او که چیرې دوی غواړي هم دغسې یو چوکاټ رامنځته کړي د 1200 ورځو په تېرېدو سره که چیرې دوی دغه کار نه دی کړی نو د خپله د حکومت بې کفایتي هم ښایي او دا په ډاګه کې وي چې امکان لري په کلونه کلونه نور هم تیر شي او بالاخره د دوی شریعت به نوی تاریخ وړاندې شي او نه به دغه چوکاټ ورته رامنځته کړي موږ خو خپله په دې باور باندې چې د جمهوریت په وخت کې هم کوم د اسلامي شریعت خلاف هیڅ کار په افغانستان کې خصوصا په پوهنتونونو او په ښوونځیو کې کوم سیستم موجود نه و چې هغه د اسلامي شریعت چوکاټ نه خلاف وي
بل نظام څه تاسو په لویدیځ نړۍ کې یاست ځینې هیوادونه چې وخت نه وخت د آنلاین زده کړو اعلانونه کوي یا ځینې بنسټونه فکر کوي چې ټول د اعتبار وړ دي یو خواغه پوهنتونونه دي د نړۍ یا معتبر پوهنتونونه یا ځینې معتبر بنسټونه کله ناکله فکر کوي چې په دې برخه کې د سوء استفادې امکان هم شته ممکن ځینې کسان د افغانستان کې د نجونو له احساساتو د ناوړه ګټه اخیستو یا د پیسو ګټلو لپاره یو لاره پیدا کړې وي
دقیقا کیدلای شي مثلا بعض انجیوګان یا بعض شخصي په اصطلاح هڅې چې کیږي انجونو د زده کړو په برخه کې په آنلاین شکل په دې کې مثلا د پیسو مسایل او دغه مسایل رول ولري اما خبره دا ده د افغانستان د انجونو د زده کړو مسله هغه په آنلاین زده کړو باندې نه حل کیږي په افغانستان کې دا اوس 15 میلیونه ماشومان د ښوونځي ته د تللو په سین کې دي چې نه دی باید ښوونځي ته ولاړ شي د دوه سم نیمه انجونې دي نو دا که موږ په نظر کې ونیسو 1 میلیون نو ته چې بعضی په خوان د زده کړو نه محروم وي او دا یو 1.5 میلیونه خو طالبانو پر تاک سره چې رجستر وي د زده کړو نه محروم شوي د ټولو ته د آنلاین زده کړو زمينه نشي مسایده کېدلای مثلا هغه انجلکی چې په تم سیم کې یو د غونه پورته د 12 سیم په پوره هغه زده کړې کوي په مکتب کې هغه په هیڅ لحاظ باندې د تنه د اماده چې هغه وکول شي د آنلاین سیستم نه د استفاده وکړي نو د مو امه زه خپل په دې باور باندې یم افغانستان 40 میلیونه نفوس لري په دې کې 40 میلیونه خزي دي د خزو حقونه او د زده کړو حق دا آنلاین نشي تضمین کیدلای او دا هیڅ نتیجه نه لري دا فقط خاص دی خلکو لپاره چې مثلا ته یو هدف لري زده کړې وي په غټو خورونو کې وي انټرنیټ ته لاسرسي ولري برق ته لاسرسي ولري او اقتصادي شرایط ولري هغه امکان لري ته یو هدف لري د دونه د خپل ارتقا په برخه کې کار واخلي مثلا انګلیسي ژبه زده کړو یا مثلا آنلاین لیسانس وکړي اما هغه نجونې چې د غوسینونه کم دي اتم او نهم او لسم او د مکتب او د لیسې په سین کې هغه درسونه وایي د هغه لپاره آنلاین سیستمونه نتیجه نه ورکوي او دغه هڅې چې د آنلاین زده کړو لپاره کیږي دغه کوم ځای نه نسي نو په دې کې کېدلای شي بعض خلک په استفاده ته وکړي بعض خلک هدف قدم دی چې پروژې واخلي او خپل ځان ته یو مالی منبع پیدا کړي او پیسې ترلاسه کړي په عموم کې موږ خپل د افغان جنو لپاره کې د زده کړو د حق په برخه کې موږ زده کړو موږ حق نه دی موږ دا غوښتو چې په افغانستان کې باید جنو ته او خدو ته د یو اسلامي او شرعي حق چې علما او ټینګار په باندې کړای حتی د الازهر شیخ هغه ورځ چې په اندونونه وتړل شول په هغه ورځ باندې دغه کړنه ظالمانه وبلله د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په دې اړه باندې خبر ورکړ د افغانستان په داخل کې برجسته علما او حتی طالبانو په رهبری کې بعضی کسان چې کوم دي مثلا د وزیرانو په سطح او په دې اړه باندې خبرې وکړې چې دا کړنه د اسلامي شریعت خلاف ده نو د افغانانو د نجونو د زده کړو حق چې دی هغه باید بدون د دونه چې خلک آنلاین هغه ته په نظر کې ونیسي، بدون د دونه باید ورته ورکړل شي.
ډېره مننه. مخکې سریا خان یادونه وکړه چې دوی چې کله خپلو خورلڼو یا پخوانیو ټولګیوالو سره کښېني، تر ډېره پر ټولنیزو ستونزو خبرې کوي. زیات نجونې مجبوره کړی سوي دي چې په کم عمر کې ودونه وکړي. پښتانه په پل تاسو دا راته وایست چې ځینې نجونې چې د تعلیم په دوران کې مجبوره کېږي چې واده وکړي، تر واده وروسته آیا د تعلیم د دوام اجازه لري؟
کېدای شي ځینې کورنۍ اجازه ورکړي او ځینې کورنۍ بیا اجازه ورنکړي. که چیرې مکتبونه دا رقم بند وي، که چیرې دوی مثلا واده وکړي، د دوی هغه اولادونه چې دي اولاد ټوله په مور پسې اړه لري چې تعلیم یا تربیه یا کوم څه چې ټوله د مور څخه اخیسته کېږي. که چیرې مور یې تعلیم نه وي کړی، بې سواد وي، نو هغه نشي کولی چې اولادونو ته یو څه وري زده کړي، ځکه خپله ډېر داسې یو دغه نه دی اخیستی چې دا چې خپلو اولادونو ته ورسوي.
ډېر مننه سریا خان. ځینې کورنۍ مجبوره سوي د خپلو اولادونو د تعلیم د دوام لپاره نورو هیوادونو ته کډه وکړي. په دې اړه که راته ووایست چې تاسو هم دغه سې موارد کتلي؟
امې بونتن کې داس ویلا او هم دې ته په ماچار کې استاد دی کوله درس څنګه کې مو وظیفه هم درلوده. نو زما د شاګردانو د دولسم سنف پورې باندې نه ما تدریس کوو ورته، نو دیس از ا شاګردان مې هو چې په نه هم اتم سنفونو کې وو دی لایق دی ښه صحیح د خپل راتلونکي لپاره ښه صحیح پلانونه هم درلوده، هدف یې مزل ته ټاکلی وو، کورنۍ هم ښه روشن فکر نو. نو دوی یعنی دلته وو په افغانستان کې اوسېده، دلته به درس ویله. کله چې نظام سقوط وکړو، د نظام د سقوط څخه وروسته جرګیان ته اجازه ورنکړل شوه پورې چې درس ووایي، نو زیاتره هغه شاګردان نه چې خبرېږم اوس په پاکستان کې دي، اوس په پاکستاني مکاتبه کې درس وایي. زیاتره دې ځینې چې لاړه ورته امتحان یې ورکړی دی، په هماغه اتم سن کې یا هم اووم سن کې دې ته کامیاب شوي دي، هلته اوس پاتې دي، هماغلته درس نه وایي. نو زیاتره داسې کورنۍ ده چې د خپل د اولاد د تعلیم لپاره پاکستان ته کډه کړې ده، زیاتره ایران ته تللې دي، نورو هیوادونو ته تللې دي، زیاتره چې اروپایي هیوادونو ته امکانات درلوده، اروپایي هیوادونو ته تللي، نو زیاتره یې تللې ده، په افغانستان کې نه دي پاتې. همدغه د خپل د اولاد د تعلیم لپاره، د نجونو د تعلیم لپاره افغانستان یې تر کړې ده او تللې دي نورو هیوادونو ته.
شغل زغم په خپل د طالبانو ځینې غړي هم په دې باب چې ولې په افغانستان کې په کافي اندازه شیزنه ډاکټرانې او نرسانې نسته، ځینې څرګندونې کوي. دوی ته دا مسولیت څومره راځي دی چې په خپل دوی د شیزنه ډاکټرانو او نرسانو د فراغت مخه نیولې؟
ګورې موضوع دا ده، د پانتونونو څلور تړل شول، حتی داسې محصلین وي چې هغه مثلا یو مضمون یې د امتحان پاتې وو او هغه د مالجاوي طب نه فارغېدلې په مختلفو پانتونونو کې، هغه د زده کړو نه محرومې شوې. په همدې شکل باندې کله چې ټولنیز فشار په افغانستان کې په خلکو باندې راغله، حتی تر دې پورې چې مثلا یوه ښځه که د اوس عملا کار کوه یا په کور کې ناسته ده، اما مخکې جمهوریت په وخت کې مقرره شوې وي، هغو ته 5000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. یعنې دغو ټولو بندیزونو دغو ټولنیز فشار زمینه د دې مساعده کړه چې په سلګونه ډاکتران او متخصصین کادرونه هغه د افغانستان ووزي. د راپورونو مطابق یوازې 400 ډاکتران د طب د برخې ډاکتران هغه بریتانیا ته تللي دي او هېواد یې پرېښی. نو دغه ټول دغه محدودیتونه چې کوم دي د نجونو د زده کړو په برخه کې او همداسې د کار په محیط کې په ډاکترانو باندې همدې ته زمینه مساعده کړي چې خلک مهاجرت وکړو، خلک جبري مهاجرت ته اړ شي او د متخصصینو او د ډاکترانو شمېر کم شي. تاسو ولې دل کله چې پکتیکا کې زلزله وشوه، یوه دانه ډاکټره هغه هم د خوست نه ورته راغلې وه چې مثلا هغلته زرګونه کسان د مرګ او د ژوند سره په مشکل کې مخ وو، اما هغلته په ټول ولایت کې یوه ډاکټره نه وه. نو دغه د دغو ټول حالت مسؤلیت چې دی همدی ته راجی دی، دغه شرایط همدی ایجاد کړي دي چې خلک بالاخره مهاجرت مجبوره کېږي او افغانستان خپل کادرونه او هغه سرمایه هغه منابع بشري منابع چې مثلا پښتو کولو کې په ډېر زیات مسارف باندې او په ډېرو مشکلاتو باندې روزلی وو، هغه افغانستان د لاسه ورکی وي او د دوی جبران بیا په کلونو باندې هم نشي کېدلی.
پښتانه په پل تاسو ترازو په لنډو کې کراته وایست چې د نجونو د تعلیم او تحصیل د دوام لپاره څه باید وسی؟ پښتانه دا و چې د نجونو د تعلیم او تحصیل د دوام لپاره کوم اقدامات باید وسی؟
د انجنونو د تحصیل لپاره باید دا چې دغه برابر زمينه برابر شي، چې مثلا د حکومت شرایط په برابر وي، مثلا کوي جاب تولارس مرشي جاب کیزو کچیر د دوی رقم شرایط خو باید انجن مکتبونه خلاص شي، ځکه د دوی هر وصول مجمنو خو باید چې د انجن مکتبونه، ځکه دا په افغانستان کې ډیر ضرورت چې باید انجن مکتبونه او پونتونه خلاص.
ډیر مننه د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو واورید لوریدونکو، مننه چې د پروګرام ته ځنګ را وه، پروګرام له رنگین کړ. په دې پروګرام کې را سره ملمانه و په افغانستان کې یو محصله سرای خان، دغه راز افغانستان کې یو زده کوونکی پښتنه پوپل، دغه راز په جرمنی کې د پوهنتون استاد وحید الله زغم. مننه اوریدونکو چې دا پروګرام را سره واورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. تاسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ تر څنګ پر رادیو سټلایټ او نورو پلیټ فارمونو اوریدلی شئ.